دغه غوښتنې په پکتیکا کې دي، ولایت دي درجه غوښتنه وه چې اوس دریمه درجه ولایت ته ده، باید دوهمه درجه شي. همداراز چې بندونه جوړول وو چې پکتیکا یو زراعتي ولایت ته ډېری وګړي په کرنه او مالداري باندې اتکا کوي، نو هلته مو د بندونو جوړولو غوښتنه وه. او همداراز د پوهنتون د منظوري غوښتنه وه چې د اول ځل لپاره د تعلیم تربیې پوهنځی هلته باید ایجاد شي. د هوایی میدان غوښتنه وه، البته د هوایی ملکي میدان. او همداراز د طبي متوسطو زده کړو د انسټیټیوټ د ایجادولو غوښتنه وه، د کډوالو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو غوښتنه وه، سړکونه ول چې په اساسي ډول باید هلته جوړ شي، او همداراز یوې تخنیکي یا میخانیکي لیسې جوړولو او منظوري وه. چلنې کمر دغه غوښتنې چې هلته موږ مطرح کړې، دا د شورا او د وزیرانو په شورا کې ټول ومنل شوې او په مساوبه کې شاملې سولې، او اړوند وزارتونه به انشاءالله یو تعداد په سخت کال کې او یو تعداد په راتلونکي کال کې په پلان کې شاملې کړي او کواته په دغه خدمات عرضه شي.
او سمیم صاحب، په پکتیکا کې امنیتي ستونزه هم جدي ښکاري، څه فکر کوئ چې د روانو ستونزو سره به دغه پراختیايي پروژې هلته تطبیق کړای شي او که نه؟
نیکه مرغه ورځ تر بلې امنیتي وضعیت ښه کېږي، او هغه وجه هم معلومې دي چې ولسونه او خلک خپل اسلامي دولت سره او ټولو چارواکو سره مرسته کوي، ورسره همکاري کوي. او همداراز زموږ د امنیتي ارګانونو چې هلته ظرفیتونه لوړ شوي دي او هلته
خو سمیم صاحب، تاسو ویلی چې په پکتیکا کې امنیتي وضعیت ښه سوی یا هم ښه کېږي، بلخوا د ولایتي شورا ځینې غړي بیا د دې سرچپه خبرې کوي، هغوی وایي چې په پکتیکا کې د اکثر ولسوالیو لارې باندې دي، اکثر منطقې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او هلته د پراختیايي پروژو تطبیق هم له ستونزو سره مخ سوی.
هغه وکیل صاحبان چې په پکتیکا کې عملا پکتیکاوالو ته په خدمت دوختي او رښتیا دي پکتیکاوالو استازي دي، هغوی که دا خبره وکړي زه بالکل درسره منم. او یو څوک په پکتیکا کې بیخي اوسیږي نه، او دی د ولایتي شورا له ادرس نه دا خبره کوي، زه هم دا به د عدم معلومات چې دی به له پکتیکا نه معلومات نه لري.
دوی یو استدلال هم کوي چې د نامنویو له امله په پکتیکا کې د پوهنې بهیر بیخي په ټپه ولاړ بولي، یعنی دوی داسې وایي چې په پکتیکا کې محدود شمیر لیسې موجودې دي، یعنی دومره شمیر کې چې ښایي په ځینو ولایتونو کې حتی یو ولسوالۍ دومره ښوونځي یا هم لیسې ولري. ستاسو معلومات څه دي؟ رښتیا هم هلته د پوهنې وضعیت دومره خرابه ده او که څنګه؟
واقعیتونه دا دي چې تېر کال یعنې په 1409 کال کې د اول ځل لپاره په پکتیکا کې مو 1500 تنه ځوانان له 12 ټولګۍ نه فارغان ورکړو. واقعیت دغه ده، او سخت کال د تعلیمي کال تر پایه پورې به موږ په پکتیکا کې 1000 تنه ځوانان له 12 ټولګۍ نه فارغان ورکړو، او حتی به انشاءالله کانکور اخلو، او د کانکور په نتیجه کې به تاسو وګورئ چې د پکتیکاوالو استعدادونه.
نو 1500 نفر تاسو د ولایت لپاره کافي بولئ؟
یعنی په پکتیکا کې د اول ځل لپاره 1500 تنه او 1000 تنه، دا بیخي غټه لاسته راوړنه ده. یعنې په 1500 تنه کم کال کې په پکتیکا کې 2000 تنه فارغ وو د 12 ټولګۍ، چې په 1499 کال کې 1500 تنه فارغان، په 1499 کال کې یعنی تعلیمي کال تر پایه پورې به 1000 تنه له 12 ټولګیو نه فارغان ورکو. او تاسو ته دا زه په ډاډ سره ویلی شم، زما غږ به پکتیکاوال اوري. موږ په ډېرو ولسوالیو کې یعنی په 80% ولسوالیو کې لیسې لرو، متوسطې لرو، حتی له نیکه مرغه اوس په داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د نجونو متوسطه ښوونځی لرو. په لومړنۍ دوره کې خو یې وایي تقریبا 14000 اوله زره نجونې ځي و لومړنۍ دورې ته. دغه بهیر ډېر ښه روان ده.
څو لیسې موجودې دي په ټول پکتیکا کې؟ څو لیسې موجودې دي او د نجونو څو کومه لیسه موجوده ده او که نه؟
موږ په پکتیکا کې 140 لیسې لرو چې په دې کې ځوانان زده کړې کوي، او همداراز متوسطه ښوونځی لرو، لومړنۍ ښوونځی لرو. په سروبي ولسوالۍ کې د نجونو لپاره لیسه لرو.
یعنی په مرکز کې نشته د نجونو لیسه او که څنګه؟
بله، و مرکز کې د نجونو لیسه نشته، هغه د دې معنا نه لري چې هلته خدای نخواسته امنیت خراب ده. هلته هغه کوم فرهنګي او کلتوري وضعیت داسې ده چې تر اوسه زموږ مشران، زموږ متنفذین په دې نه دي توانېدلي چې دوی سره کښېني. او دغه ستونزه حل کړي چې موږ باید د خپلې لورګانې متوسطه دورې ته یا ثانوي دورې ته د تعلیم لپاره ولېږو.